دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو خبرونه د هیله چیرو جوړ به زم زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دی چې د ټام ویست او رینا امیری په مشرۍ امریکایي هیئت د طالبانو سره د دوحې په خبرو کې هغه موارد مشخص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد مستروي د امریکا د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزارت تیر شپه په اعلامیه کې ویلي دی چې امریکایي هیئت د طالبانو د بارنیو چارو د سرپرست وزارت د هیئت سره په غونډه کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو د ملاتړ د دوام په هکړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له طالبانو نه یو غوښتل چې د خپل حق او تګلارو نه لاس واخلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خرابوي په تیر بیا د خزو د نکو او هغه خلکو چې لستون د سره مخري او طالبانو ویلي دي چې د اقتصاد د تور لیست او د افغانستان په بانکونو د بندیزونو د لری کولو په مسایلو د امریکایي چارواکو سره غږیدل دي د افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره او چا وایي د بودیجې د کمخ له وجې د 2023 کال په پاتې میاشتو کې د بشري مرستو پلان نشي عملي کولای د ملګرو ملتونو ریلیف وپانې د راپورټ لمخې او چا ویلي دي چې د جولای د میاشتې تر یو دیرشم پورې 240 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي چې د 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په نسبت لنیمایي نه هم کم دي نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څارنې په حق لا په نوي راپور کې چې د جولای په 1.5 خبر کړي ویلي دي چې په تیر 2 میاشتو کې په افغانستان کې انفلاسیون منفي وو مواد ډیرو خو تقاضا کموه او له 500% زیات افغان کورنیو ضروري لګښتونه نشو پوره کولای نړیوال بانک یې تکړه د سره لدې چې په 2023 کال کې د سوداګرۍ کسر زیات شوه خو د دې کال د جنوري نه د جولای تر میاشتې پورې د افغاني ارزښت د خارجي اسعارو په مقابل کې لوړ شوه ده طالبانو د نړیوال بانک په راپورټ په خې سرګنده کړی ده د قزاقستان د بارنې چارو د وزیر قناعت تومیاش مرستیال پرون د جولای په 1.5 په اسانی کې ویلي دي چې د افغانستان او قزاقستان ترمن د سوداګرۍ د اړیکو پیاوړتیا به د دې سبب شي چې د پاکستان بازارونو ته د قزاقستان د ترانسپورت او لوجستیک لارې پرانستل شي په دې وروستیو ورځو کې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو چارواکو موافقه وکړه چې د ازبکستان او پاکستان د اورګاډو د پټلیو د وسلیدو لپاره په افغانستان کې د ریل پټلۍ جوړه کړي. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر نور الله نوري د اگست په 1.5 د خپل وزارت د اجرااتو د راپورت ورکولو په ترڅ کې ویلي دي چې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین سره د افغانستان د پولو د نخښه کولو چارې په ځینو برخو کې بشپړې کړې دي خو د پاکستان یادونه نه ده کړې تر دې مخکې ځینو افغانانو ادعا کړې و چې د افغانستان لور ته د آمود سیند د بهیر د بدلیدو له کبله د افغانستان د خاورې ځینې برخې شمالي ګاونډیانو ته پاتې شوې دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د ایران مقاماتو زرګونه افغانان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل افغانستان ته لیږدول دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې د 1.5 نه ډیر افغانان چې د استوګن قانوني اسناد نه درلودل بیرته افغانستان ته لیږل دي ایرانی مطبوعاتو پرون د دوشنبه په ورځ د جولای د میاشتې په 1.5 د رضوی خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قماندان جګړن مجید شجاع له قوله ویل چې دا کسان په شپږ ورځو کې غونډ کړی شول او د دوغارون بندر لاره د افغانستان استازي ته وسپارل شول ایرانی چارواکي بیا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دونه وروسته میلیونونه افغانان ایران ته مهاجر شوي دي ایران له تیر دوو کلونو راهیسې په ډله ییز ډول افغانان له خپل خاورې وباسي ناشاباشنا امریکا غاک واشنگتن
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري د افغانستان د لپاره د روسیې د فدراسیون د جمهور رئیس ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي چې د افغانستان د وضعیت د ارزیابۍ لپاره د ماسکاو فارمټ غونډه به د سپتمبر د میاشتې په 19 د روسیې د فدراسیون د تاتارستان د جمهوریت د کازان په ښار کې جوړ شي زمیر کابلوف د روسیې د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې وویل چې د دغه غونډې په اجنډا کې د طالبانو د موقتی حکومت د ټول شموله کېدو موضوع هم شامل ده. د هند پولیسو نن د اګست په اوله ویل دي چې دغه هیواد پایتخت نیو دیلی ته نږدې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه څلور کسه وژل شوي دي. یو شمیر قهرجن خلکو د اګست په یو دیرشمه نیو دیلی ته نږدې د نوح په نامه د مسلمانانو په سیمې د هندوانو په یوې مذهبي غونډې ډبرې وویشتلې او موټرونو ته یې اور واچوه. څلورم کس د ګوروګرام په سیمه کې هغه وخت مړ شو چې هندوانو په یو جماعت برید وکړ. په لیبیا کې د بشري حقوقو یو ویډل ویل دي چې پولیسو د دې هیواد په جنوب کې 315 اتیا پاکستانی مهاجر په یوې چاپی کې د قاچاقبرانو نشغورل دي. د الابرین په نامه د ډلې چې په لیبیا کې د مهاجرو سره مرسته کوي د دوشنبه په ورځ د جولای په 1 په رسمي فیسبوک کې لیکلي دي چې د پاکستان دغه اتباع د تبروک د خار نه لګ لري په یو ګودام کې ساتل شوی وو او د پولیسو د چاپی نه وروسته آزاد شول. د اوکراین د خارکیف د خار چارواکي وایي چې د روسي درې ډرون الوتکو په دغه خار بریدونه کړي دي. د خارکیف خاروال وایي دي چې یو ډرون د یو کالج د للیې په دوه پولیسي ودانۍ لګیدل دي. د پولیسو سیمایزو چارواکو وایي دي چې په دې پیخه کې یو کس زخمی شوی دی. او د طبي پیخو سره د طالبانو د حکومت وزارت وایي دي چې تیر کال په افغانستان کې د ماينونو او ناچاودو مرمیو په چاودنو کې 180 تنه مړ شوی او 310 تنه نور ټپي شوی دي. نومان پاکی د چارو رئیس نور الدین رستم خیل د جولای په 1 په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې هر کال د وزارت په افغانستان کې د ماينونو او ناچاودو ګولیو مرمیو 225 پیښې ثبت کړې دي چې 390 تنه پکې تلف شوې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې وروسته امریکایي لوري وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اقتصادي او بشري وضعیت سربېره په مهمو موضوعاتو بحث کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم څرګند کړي چې په دې غونډه کې د نور موضوعاتو تر څنګ د دوه لورو ترمنځ په اعتماد جوړونه بحث شوی دی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړي استاذ ټام ویست او د افغان میرمنو انجونو او بشري حقوقو لپاره ځنګړي استاذ رینا اميري د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د جګپور استاذ او مسلکي ټکنوکراتانو سره د افغان ولسم ملاتړ لپاره د اعتماد جوړولو په لارو چارو بحث کړی دی. تلامل مخي امریکای چارواکو په دې غونډه کې د طالبانو څخه د هغو پالیسیو بدلیدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو سبب شوې دي، په ځانګړي توګه د میرمنو انجونو او هغو افغانانو په وړاندې چې د خطر سره مخ دي. امریکای چارواکو همدارنګه د طالب استادو سره په غونډه کې د افغانانو د نیول کېدو د مطبوعاتو د ځپلو او په مذهبي مناسکو باندې د محدودیتونو وضع کېدو په حق له جدي اندېښنه څرګنده کړې.
په غونډه کې امریکایي پلاوی په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه ژور اندېښنه څرګند کړه او د بشري اصولو سره سم یې د خیریه مؤسسو او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو سره ملاتړ څرګند کړ چې افغانانو ته بشري مرستې رسوي.
بل خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی هم ویلي دي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د دوړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونی په دغه لار کې د عملی ګامونو اخیستلو تورو لستون او بندیزونه لری کېدو د افغانستان بانک زیر موازاده ولو د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او بشري حقوقو پر موضوعاتو خبري شوي. د افغانستان بانک او مالی وزارت تاسو هم په دې غونډه کې د امریکایي چارواکو سره کتلي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت او بانکي سکتور د ستونزو پاکلې ورسره خبري کړي.
موږ غوښتنې ده هر هغه باسونه چې کیږي هر هغه موزګان چې وي کڼړیوالي کې داخلي وي هغه په حبر باندې حل کېدلی شي، مګر په فشارونو باندې نه حل کېدلی. افغان ملت وسم ډیر زوړې ده لري او افغانان ټول د اقتصادي بحران سره مخ دي. موږ غوښتنې ده نړیوالو څخه ده چې د افغانان سره خاص کومک وکړي او د امارات سره خبرو ته ولاړ شي ترڅو چې یو توافق سره ولاړ شي او افغانان دغه بحران څخه ووځي. تر کوم ځای
پورې چې لیدل کېږي په دغه غونډه کې کم توافق لاسته نه درغلی. امریکایان په خپل پخوانی غوښتنو باندې ټینګار کوي، هغه بشري حقوق او ځینې نور مسایل دي، او د بل خوانه طالبان هم هغه پخوانی غوښتنې لري.
د امریکای چارواکو او طالب استازو ترمن دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په نورو برخو سربیره د کار او تعلیم په برخه کې پر افغان میرمنو او نجونو سخت قیودات وضع کړی دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
هغه غیر قانوني کډوال چې په اروپا کې ژوند کوي د ګوتو د نخو د ستونزو سره مخ دي. په تیر بیا د بالکان په سیمه کې د دوبلن د قانون په اساس هغه کډوال چې وزلې د ګوتو نخې اخیستل شوی وي نو نشي کولای چې په بل اروپאי هواد کې د کډوالې وړاندیزونه وکړي.
هغه کډوال چې د سختو لارو په قاچاخي د اروپا ته ځانونه رسوي دی او لړ سختو ستونزو سره مخامخ دي چې یو یې هم د ګوتو نخې او د دوبلن قانون دی. په ځانګړي ډول هغه کډوالو ته چې یونان نه نورو هیوادونو ته ځي او پلاره کې په زور د هغوی د ګوتو نخې اخیستل کیږي چې دا کار بیا د هغوی لپاره په نورو اروپایي هیوادونو کې د کډوالۍ په غوښتنې لیکونو کې ستونزه راولاړوي. د دې کډوالو شمیر خورا ډیر دی. صداقت ترکی دوه کاله کیږي چې د همدې ستونزې له کبله په بلغاریا کې سرګردانه ګرځي.
زه خپله د بلغار شس لرم نو هلته چې کله اروپا ته مونږ ورسې دور نو دوی ویل چې تاسو باید لاړ شئ بلغار هم غواړي هلته نو مانه شس لګېدلې او دوی به ماته ویلي چې تاسو هلته غواړي. نو دغې نه راغلم زه بېرته دوبلن ډیپورت شوم چې شته بلغار ته. مسلم نو مشکل د ګوتو دی. دوی اروپا قانون داسې کړی دی چې کله کوم یو مل تاسو نه اول شس ولګېږي تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ. نو مشکل په همدې باندې دی. باید د اروپا نه د خلکو نه زموږ تقاضا ده چې کله زموږ ګوتې ولګېږي باید د دوبلن موږ ته معاف کړي. دغه ګوتې موږ چې کوم ملته ځو باید په اغېز کې موږ ته قبولي راګي.
په 2018 کال کې د دوبلن د قانون په اساس چې د اروپایي اتحادیې اته ویشتو غړیو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو کډوال چې په یو هیواد کې یو ځل د ګوتو نخې واخیستل شي نور نشي کولای چې په بل اروپایي هیواد کې د قانوني کډوال په توګه قبول شي. په دې هیوادونو کې برېټانیا، ناروې، آیسلند او سویس هم شامل دي. جنت ګل فرانسې نه بلغاریا ته شړل شوی دی. اوس شپږ میاشتې وشوه چې په سربستان کې بې سرنوشت ژوند کوي. هغه وایي
درای سخت اومدیم ترکیه، بلغار، می سربستان تیر شدیم رفتیم فرانسا. من گوشتری بلغاریا داشته بودم. ما پس دیپوت شدم بلغار علی پس اومدم سربیا. سربیا ما دا کمپ مشکل دارم. خیلی مشکل شب بیرون تیر میکنم دا جنگلا. اینجا کارت نمیتا دا کم این مشکل زیاد ماست.
او د بالکان په حوزه کې د کډوالو د خوخه نه پرته د هغوی د ګوتو نخي اخیستل کیږي چې د کار ډیر کډوال د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. چې یو له دوی څخه حشمت الله شاهین دی چې د سختو ننګونو سره مخامخ دی.
ګوتې ته لګي په هر مملکت کې بیا غوته چې ګوتې ته ولګيږي د غزوانان به ته امر مملکت راګيږي او هله ټکاول کوي به ته ملت راځي. د ګوتو مشکل دا ډېر غټه ستونزه د افغانستان د هر وګړي ته.
په سویډن کې هم د ستونزې د کډوالو ژوند د کډاونو سره مخامخ کړی دی. ډېر افغان کډوال په دې هیواد کې له ډېرو کلونو راهیسې په بې سرنوشتۍ کې ژوند کوي. دا کسان دي چې یا یې په نورو هیوادونو کې د ګوتو نخې اخیستل شوي او بیرته شړل شوي دي او یا هم یې د کډوالۍ اسناد رد شوي دي. په استکهولم کې د افغانستان پخوانی سفیر عباس نویان په اروپا کې دا وضعیت ستونزمن بولي.
یه مشکلات هست، وجود داره و فعلا متاسفانه مهاجرین ما چی در خارج از افغانستان و چی در داخل افغانستان با مشکلات روبرو هستند.
د کډوالو د ګوتو د نخو اخیستل د تک په وخت کې د یونان نه بلغاریا او له غزایا نور اروپایي هیوادونو ته یو جدي سرخوګی رامنځته کړی دی. دا ځکه چې په اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو چې په یو هیواد کې د ګوتو نخې اخیستل شوي وي ډېر جدي ګڼي او کله چې د هغوی د ګوتو نخې واضح شي نو هغوی له هیواده بیا باسي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
یو افغان کډواله چې د افغانستان د خپل هنر د خوندي کول په لپاره پاکستان ته کډواله شوی، د خپل وروڼو او خویندو سره په ډله ییز ډول انځورګري کوي او غواړي چې له همدې لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. اسکا صافی رپورټ را لېږلې.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو اتلس کلنه مریم د طالبانو د واکمنۍ نوراندې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه. مریم هغه مهال د انځورګرۍ کورسونو کې هم ګډون کاوه او خپل یوازنی شوق انځورګرۍ ته هیله منوه. هغه وایي کله چې طالبان واک ته ورسېدل د نورو زورګونو افغان نجونو په څیر هغه هم نه یوازې له زده کړو محرومه شوه، بلکې د انځورګرۍ نړۍ یې هم ویجاړه شوه. مریم د خپل کورنۍ سره وصله تل سومیاشت راځي په اسلام آباد کې ژوند کوي.
چون افغانستان جایی نبود که با ما باشیم، به خاطر که اصلا ما هنر که رسامیه که ما در افغانستان اگه کار میکیم در این وقت نمیشد، چون همه اینی طالب چیزایی که یاد گرفته بودم همش از یادم میره، به خاطر که طالبا بودن وقتی ما مواد رسامی را میخریدم میامدم خانه میگفتن این چی است، کنن تیر چرا کار میکنین، در هدفشان این است این حرام است در دین اسلام. از اون خاطر ما پدر و مادرم شان تصمیم گرفتن بیاین پاکستان و همینجا زندگی کنیم تا که وضعیت افغانستان بهتر میشه.
مریم د هغه دوه ورونه او دوه غبرګونه خويندې داول داول انزورونه جوړوي او تر دې د ما دغه انزورې زډلې شاوخوا 200 انزورونه جوړ کړی دي، خو خپل زده کړو او اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دي.
هدف آرزوی ما خیلی زیاده است، هدف آنقدر زیاده است که ما در این وضعیتی که در این فیلن که زندگی میکنیم، اما از هر آن چیزی که آرزو داشتیم کلان از امکانات ما دور استن و با او امیدی نیست که ما بتانیم رسیده، چون در وضعیتی هستیم که کلان فکر کدر نمیتونیم، چون وضعیت اقتصادی خیلی پایین است و خودتان بهتر بفهمید که هنر رسمی خیلی باید وضعیت اقتصادی خیلی بالای باشه که سر ازوب کار کنیم و دوگام بزرگتر و زیباتر شد. در اسلام آباد مکتبایشان بسیار زیاد قیمت است، من نمیتونم تعلیم دانش بخوانم وقتی که پیسیش نداریم.
د مریم یو خور خدیجه وای کله چې خوشی نشي نو د ژړا او خپګان کولو پر ځای انزور جوړوي او ځان ته روحي ورکوي.
در افغانستان سنف ده بودم، بعد تحول وقت تحول آمد ما از درس تحصیل به عقب موندم، مهاجر شدیم. اگر آلم در مهاجرت سپری میکنیم، آلا اگر من غم غصه بخورم، اگر غم غصه مرا از همه چیز پس میمونم، چون که انسان افسرده میشه، در بی سرنوشتی قرار داریم. من میخواهیم امی غم غصه خود را در یک قلم بکار بگیریم، چون که رنگ مثلا سبز سرخ اینا که تمامش انرژی مثبتی هستن که ما از ذهن خود در ورق کار میریم تا باشد که از ما به جهان یک یادگار یک دستخط باشه.
د مریم کورنۍ د نورو نوراغلو افغان کډوالو په څیر لوی دیزو هیوادونو ته د تللو موخه نه لري. دوی غواړي هیواد کې سوله راشي او د انجونو حقونه خوندي شي. خپل هنر خوندي کولو لپاره د دوی هڅې د ستایلو دي، خو دا چې له هیواد لري په کډوالۍ کې به څرنګه خپلو هیلو ته رسیږي دا ځان ته یو جلا باب.
طالبانو د افغانستان د امریکا غاړه درولې او امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 صفو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شئ. سپین خبری یا رپورټ خپرونه په لاندو صفو 2015
1.0 MHz د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9315.5 MHz اوریدل شي.
امریکا په پوخانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د نو چینایي جرمونو تورونه پوری شوې دي، خو هغه په ځان لګیدلې تورونه یو ځل بیا عادي ګڼلي. بلې خوا د جمهور رئیس جو بایدن زوی هانټر بایدن هم په داسې حقوقي قضیو کې ښکیل دی چې تا په خپل جمهور رئیس د جمهوریت غوښتونکو د انتقاد لاندې راغلي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د شنبه په ورځ په پنسلوانیا ایالت کې په یو ټاکنیز غونډه کې په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ چې د 2024 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو ته درېدل یو ځل بیا یې پر ځان لګیدلې تورونه رد کړل.
دا تورونه احمقانه دي، هغوی غواړي چې مخکښ نوماند ته زیان ورسوي.
تیره پنځشنبه فدرالي څارنوالانو د جنایي جرمونو اړوند درې نور تورونه هم ثبت کړل، پر هغه تور دی چې د محرمو اسنادو ناسم مدیریت یې کړی او د عدلي تحقیقاتو د مخنیوي په تور کې تر پلټنو لاندې دی. د نیو جرسی په خوانی والی او جمهوری ریاست ته جمهوری پختون کې نومان کریس کریستی چې د سی این این شبکې د سټیټ آف د یونین خبرونه کې څرګند شو، پر هغو نوو شواهدو وغږید چې په کې ویل شوی ترامپ هڅه کوله خپل ځنې مامورین دې ته اړ باسي چې ځنې مهمې امنیتي ویډیوګانې ډیلیټ یا له منځه یوسي.
دا د اتلس میاشتنی وختنې وروسته د حکومت څخه د شخصي او محرمو معلومات پټول و چې د ډونالد ترامپ نه غوښتل کېدل چې په خپل رضای وسپاري، خو هغه نه وازی ورنکل بلکې پړی دروغ هم وویل.
خو بل جمهوریت غوښتونکي نومان ویویک راماسوامي دا قانوني قضیه یو سیاسي دسیسه بللی او ټینګار یو کوچ کچیرته په خپل د 2024 کال ټاکنې وګټي نو ترامپ وبخي.
زه بالکل په دې باور یم چې د هیواد په ګټه بداوی چې د تیر وخت شکایتونه او خفګان شاته پریښودل شي.
بل حقوقي قضیه چې سټیکی جوړ کړی د هانټر بایدن اړوند ده. تیر پنځشنبه د جمهور جو بایدن زوی باید د مالیاتو په نور کولو قضیه کې ګرم ګڼل شوی و، خو داسې ونه شو ځکه د یو قاضي په غوښتنه د استیناف په پریکړه کې ځنې بدلونونه راوړل شوی. په دې اړه د امریکا په خوانی څارنوال چک روزنبرګ د ان بی سی ټلویزیون د میټ د پریس خبرونه کې تبصره وکړه.
It's relatively easy
که خاغله بایدن په خپل جرم اعتراف وکړي دا موضوع د حل وړ ده او فکر کوم که دا کار وکړي په ګټه ده.
دا استازو د مجلس جمهوری غوښتونکو رئیس کیوین مکارټي په دې وروستیو کې هغه نظریه ډیره مطرح کړه چې د مالی منابعو د ناسم مدیریت په تور باید د جمهور رئیس بایدن نه تحقیقات وشي. د نیو همشایر جمهوری غوښتونکو والی کریس سونونو د ای بی سی ټلویزیون دا ونې خبرونه کې خپل نظر شریک کړ.
امریکا کې ډېر د پام وړ ستونزې شته، لکه رواني ناروغي، د مخدره موادو بحران، د سرحدونو د خوندیتوب جنجال، او زما په نظر باید د ستونزو ته ډېره پاملرنه وشي.
جمهور رئیس بایدن چې په مین ایالت کې د خپلو اقتصادي تګلارو تبلیغات کول د جمعې په ورځ د استیزا په موضوع وخندل او بیا یې دا خبره رد کړه چې هیڅکله یې د خپل زوی سره په نورو ملکونو کې د هغه د کاروبار په اړه خبرې نه دي کړې.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د مصنوعي زیرکتیا کارول په هالیوډ کې د احتجاجونو لوی لامل دی. سټوډیوګان وایي چې مصنوعي زیرکتیا کاروي نو د مواد د استعمال لپاره عادلانه خوندیتوب او پیسې ورکوي، خو هنرمندان او لیکوالان یې لري چې له دوی سیري او کار به دوی ته د پیسو د ورکړي او د دوی د رضا پرته کارول شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د هالیوډ سټوډیوګانو او د لیکوالانو او اداکارانو ترمنځ پروان احتساب کې یو جنجالي مسله لا مصنوعي زیرکتیا یا اے آئی دا چې کارولی په تیرو لسیزو کې د ټلویزیون او د فلم تولید کې په چټکۍ سره وده کړې.
دا فکر چې څوک کولی شي د خپل ځان ملکیت له تاسو څخه واخلي دا یو خورا ډارونکی تشویش دی. حقیقت خلق دیتا ارکڑای شوی وو چه دی خونو تا لار شی او سکین شی کننو تاسی دی ورز لپارا پیسی ناخلی.
پا سین ڈیگو کی پا رستے کومک کنونشن کی اے آئی دا بحث یولو یا موضوع ٹیم فرینڈ لینڈر دا غک کارون کو ہنرمندانو ملی ٹولنی مشر ووی چه اے آئی کولی شی پا آسانی سرا دا انسان غگونا نکل کھڑی. د دې اتحادی غړي د نورو سنتونو په پرتلا د مخه اغیزمن شوي.
یو هنرمند ولیدل چې غاګي په یو پرومو یا اشتهار کې اخیستل شوی او کارول شوی و چې هیڅکله یې نه وکړی او بل یې په یو شرکت کې درې کاله کار کړی و او د څلورم کال لپاره شرکت هغه بیرته نه وګمارلی ځکه چې دوی وویل چې د هغه غږ لري او هغه نه به د مصنوعي غږ جوړ کړي.
د امریکا دغه کارون کې هنرمندا سی سی جونز وای دا هغه لپاره تر ټولو ویرون کې شیبه وا داوی چې کا د هغه غږ ډیجیټل شي او د داسې شیانو ویلو لپاره پروګرام شي چې هغه ورسره موافقه انوي.
When it can be inflammatory.
دا غږ د قهر پرون کې موادو نجات پرستۍ کرکې ناخوندۍ او فحشانو لپاره کاریدلی شي. هغه شین چې زه هیڅ کله نه وایم.
ڈنکن کریپری آئرلینڈ چې د احتساب خبرو اترو مشري کوي اندېښنه لري چې هنرمندان کولی شي په ناپامۍ سره د سټوډیوګانو سره کنایت وکړي تر څو د دوی عکسونه یا غږونه وکاروي.
This idea that you can just bury a
book لیکل شوی قرارداد کې دا امکان شته چې تاسو د جملې ویل هیر کړئ چې وایي زه تاسو ته حق درکوم چې زما ډیجیټل نقل وکاروي په تلپاتې توګه په ټوله نړۍ کې په هر ټکنالوژي کې د هر مخې لپاره. دا کافي نه ده په ځانګړي توګه کړی چې تاسو د هغه کس د هویت په کارولو سره یو څه نوی جوړوي.
د سیک آفټرا مرکچی او اداکار زیک آلټن وای داسې قوانین باید شتون ولري چې دا هنرمندانو رضا او هغوی ته پیسې ورکول باوري کړي.
هغه څه چې قانون به یې غوښتنه وکړي دا چې هر هغه مواد چې ماشین څخه راوتلي وي او انسان نه وي کړي نو باید په نښه شي. دا خورا لومړني ګامونه دي. نو کله چې مونږ اعلانونو ته ګورو یا هنر ته ګورو مونږ پوهیږو چې دا یو ماشین دی چې دا یې کوي یا دا رښتینی انساني هنر دی.
کله چې فلمی اداکارانو د جولای په میاشت کې په احتساب لاس پورې کړو نو د امریکا د لیکوالانو ټولنه چې تړونی په مئی میاشت کې پای ته ورسېدو ورسره یوځای شو. دې سره د سکرپټ شوو خبرونو جوړېدل په ټپه ودرېدل او دای باورې کړه چې د ټلویزیون او د فلم مینوال د ساتېرې لپاره باید د دوی پروګرامونه په تکراری توګه وګوري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
ساینس پوهانو د جولای میاشت په نړیواله کچه د سخت ګرمۍ میاشتې په توګه ثبت کړې. په ورته وخت کې د برتانیې د هوا پیژندنې اداره د ګرمۍ د نظر بیا تیر کال د ریکارډ ماتونکي ګرم کال په نوم یادوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
نړیوال اقلیمی سازمان او د اقلیم د بدلون اروپایي سازمان کاپرنیکس د پنځشنبه ورځ د ګرمۍ ریکارډ ماتونکي ورځ بللې. د کاپرنیکس د راپور لمخې په دغه ورځ د نړۍ د تودوخه درجه په کم ساري توګه لوړه شوې وه. په دغه ورځ ګرمۍ د سانتیګراد یو نیمه درجه چې په نړیواله کچه په عادي وختونو کې د ګرمۍ د زیاتېدو لپاره معیار مقرر شوی څخه زیاته وه.
د روانه میاشتې لومړۍ اونۍ د ریکارډ تر کچې ګرمه اونۍ وه. اوس چې مونږ د جولای په وروستۍ اونۍ کې یو مونږ ویلی شو چې د روانه میاشتې لومړنۍ درې اونۍ زموږ په احصایو کې تر ټولو ګرمې اونۍ وې. دا بې قاعدګي دومره ډېره ده چې مونږ ویلی شو چې روانه میاشت د ریکارډ په کچه تر ټولو ګرمه میاشت وه. د ټولو احتمالاتو سره مونږ هیڅکله هم په معاصر تاریخ کې داسې ګرمه میاشت نه ده لیدلې.
د کاپرنیکس مرکز د احصایو له مخې په روانه میاشت کې د تودوخې او صد درجه د فارنهایت په کچه 2.5 درجه وه چې دا د 2019 کال د ریکارډ ګرمۍ په پرتله د سانتیګراد یو نیمه درجه لوړه ګرمي وه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه مو اوریدل. موږ تاسو له دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.